السلام عليكم. پاپنسان کې د سهار اته بجې سوې. نن جمعه ده، د وریا حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه. د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې دوو اونیزو پروګرامونو ته بېله سوې ده. د ورکو عزیزانو پروګرام او اساسي او بشري حقوق ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ یو شمېر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړی اوس په پټه ژوند کوي. په پیل کې خبرونه. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبي سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته یې په افغانستان کې 65,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسئله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالره پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمېر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالره ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالره بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبې په ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. ورزو در پرونو برخه ته یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پریس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټي دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې.
د مربې په مستعرض نوم یو شزه چې تاو تاریخواله ورسره شوی او په خوانی میړې غاښونه ورمات کړی وو. روسل دی چې ورته وویل شول چې طلاق بیرته اخیستل شوی ل خپل اتو ماشومانو سره پټووسی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې روسل دی چې د 2021 په اگست کې طالبان بیا واکته ورسېدل. د مربې میړې ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی وو چې مربې ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړی ځای قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له د سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو همه غورس ډیر وشړل. مروه ورسته له خپل 15 لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتر لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واکته رسیدو پر اورسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو. کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوی. واشنگتن پوست ورځپاڼې په تېر حکومت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د شزو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلي طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شرعي ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د وی بل شې کیسه هم راخستل شوې ده. دا 15 کاله نه و چې د تر زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکل شو. سنا چې اوس پټه اوسي وای چې کبه ماشوم جړل یا بخواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د وی پروژې په مرسته په محکمه کې لخپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځای چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا لدی کبل په خوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکې شوی وو چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نور کسانو ته پناه مکړي سنا او اولادونه وتښتیدل، ځکه چې لونی ویلی وو چې ځانو نه واشتي. د لتیشتي وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه لرله وموند. سناوی هر کله چې دروازه وټه کول شي داریږي چې میړه به وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
او سم د کرکټ لنړی د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمر لوبډلو ترمنس پیل سوي درې اړخیز سیالي د بنگلاديش په ګټه پای ته ورسېده. د دغو سیالیو په پایلوبه کې بنګالی لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل څخه.
د درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنگلاديش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکیټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 شاورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګه وفیولا ترخیل وویش او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلاديش د کم عمره لوبډلې کینلاسی ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د څلورو وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلاديش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 43 او 15 منډې وکړې. په پایلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ الرحمن د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي:
ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټې او داسې شنې وکټې باندې موږ میچونه نه وکړې او نایټ میچونه مو نه وکړې، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړی او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو روان میچو کې به انشاءالله درځي هم شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 244 منډو د یادو سیالیو د غوره توپ وهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپ اچونکي، کی او محمد ارون خان په 201 واټیا منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غوړ لوبغړی جایزې خپل کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره دوه نورې لوبې هم ترسره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه ترسره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزي ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115. او وسم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورسپانې د یو خبریال ایوان گریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانه وایي نوموړی د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تعقیب سوی و چې په کلکه یې ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
گریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې گریشکوویچ 2 میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د گریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې گریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د می تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورسپانې ویلي چې محکمې ته د گریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د گریشکوویچ پر دیبل کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپین ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپین ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورسپانې او د گریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له گریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د گریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې گریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې گریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال ستریت ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کړې دوی او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او درکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه ته روشن وړاندې کوم. درنو ورېدونکو، موږ ته ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دا غږ ډېر څه زموږ ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه په تکرار سره رالېږي، او تر څو چې د دوه اوریدونکو خپلوان او دوستان نه وي پیدا شوي او هغوی موږ ته خپل پیغامونه راولېږي، موږ هم ورته خبرو. او یو شمیر نور اوریدونکي بیا په خپلو پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم که چیرې په هغه اونۍ کې چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وي، نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او که چیرې بیا په کومه اونۍ کې د پیغامونو شمیر کم وي، بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته ټول مینوالو ته وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، دغه موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 70 اتیا نه وی شپږ سو اتاویا، یعنی 70 دوانه شپاگ و اتو بس خواه. خدای پامان.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تحنیکی ملگری تا دخپراون طول و منوال تا دغا وقت بخیر. زو دو تلیپون پر لیکا وصل شم زیوال حکا مرخیل ها غم به دو ننگرهار والد تا ها. زه راځم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم: واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صحه د ازادي راډیو صحه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه. خبرونه الله ممل شه.
خو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی، پیالان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 4 1 5 9. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 0 8 4 4 3 0. په دغه شمیره د زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې کې چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوی کسانو کې وي، کنه نو امید به نه قطع کوو، دعای وکړو چې ستاسو ورک شوی عزیز هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شوو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه پرونی له کور څخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر یو څه زرخ پور سی، ډیر مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو دا زادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سے وو پیغام در سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سوالین می در سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی، چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اړوندو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لګلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. بعد السلام زما یو اخ شه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې په لاله کور د نیمروز ولایت په ګلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس چې خپل کور نه درکدې. هر مسلمان ورور کز د پاړه معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتس اپ هم پر په حاله دی 0 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 2 1 1. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته د دغه پیغام پرېښودونه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي. نو د اسلامي همدردی لمخې هر مسلمان ورچې حکمت الله جان یې لیدلې وي را سره دې تماس ونیسي. والسلام.
نامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو، بارک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابولي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 0 8 4 5 0 5 0. تکرار 0 0 8 4 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 0 8 5 0 5 0 1 0 0 8. تکرار 0 0 اته شپاج پینزه اته پینزه یو اته شپاج نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلاته
د زادو رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل دلمند ولایت د گرش د ولسوالی اسسر پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو تا کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درکه سو دی سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي صفر و اته څلور و څلور یو پنځه یو شمیره زل بیا تکراروم صفر و اته څلور و څلور یو پنځه یو واتساپ هم پر پاله دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مرس السلام علیکم
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د اکا زوی شفیع الله نومیږي د ملای چت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکی دی عمر یې اوس یو ښکار دی په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی نو یو لس میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش بله شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د نیلي د کوڅې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي د نعمت الله زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته د حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی دي د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دي ورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کیږي چې د کور څخه نه درک سوی دي هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي د اتصالات شمیره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه د بیسیم شمیره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت میانه ونه لري تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی د کاریزوغان د کلي دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 3 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 3 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 3 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 5 3 5 4 5 بله سلام لمبر دی 0 5 3 5 4 1 1 1 دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درکړي. په هغه وخت کې د دوه عمر 28 کاله به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا راشي او 30 کالو کې به وي د دوه عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو دی په دغه شماره زم سر اړیکه ونیسی 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433 430 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. موږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې صفر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته. یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کارونه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند عاشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې دا څخه درک دی. اصلي شلمند عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګر ځوانان نسیم نن درک شوی دی. اګه هر مسلمانو په اړه معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسئ. سما د ټلیفون شمیره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره ځل بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی لنجد کا ملستان دی او دیده لکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غی ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتکا کی دی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهربانی د وجه دي زموږ سره دغه شمیرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمیره تاسو ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. راشمې وروځي زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورک شوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلا. دغه دوه وړونه ورک شوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه او اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم. صفر اووه اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک شوي دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک شوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
قدرمنو دوستانو، په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیداسيو عزیزانو په حق لمشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې چشميره د همدې خبرونه په پای کې اعلانو او یا هم د واتس اپ لالارې مشتره ولېږي. موږ هرومره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221211415.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادې په مقدس داندې باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرزه، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان به خصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنې وکي، تحقیق وکي، لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، یا په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبا او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه دنو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم ما ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غک اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه استلاګان مطرح کیږي لومړی دا چې کا احترام یې ونه کی نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکي یا دغه محصل لمانه خفه دی یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل د سه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي یا استاد ور سره تبعیض کړي په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه داخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سی یو ذهنیت پیدا نه شي خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا می تبعیض کړی ور سره نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل او استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټولو حواس سره ورته متوجي او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه اومده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړی او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کی.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقوقو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګران او ځوانانو ته ګران او محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره بریده دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خیر روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوالی هم شته د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیله بل معلمینو او استادانو څخه مزده کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوند لري الله پاک دې با عزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنسټړ کې دون کې انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې با عزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه هم برخه ته تاسو د سوال یو ښه استاد څنګهرچاوي کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهرچای تاسو ته وایم چې لخپلو زده کوونکو سره لخپلو محصلینو سره پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ هغه یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سمتي وي که لسانی وي که سیاسي وي که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسې، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابر کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلین نسخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلی په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ور داخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګران او محصلینو ته کچيري یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکو، د سي د درس ساحه ورته سه مسایده کو، او د سه ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسي یو شیوي سره، په داسي یو طریقې سره درس انتقال کې چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیر ښه پوښتنه مو کړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې نو د دوی امتیازات او حقوق ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قربانی ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوي دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوي دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروی. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي ښه لیکچر ورکړي یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو علاقمندی به هم ډیر خاص علاقمندی به هم نه لري دته چې خ درس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه سره روانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بې عزته شوی او بې عزتي ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړی دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشران ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادان سره د مشوري وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیره مننه تاسو نوم کورم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.